مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مخې زه بشیر غواخم د څلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په لومړۍ نیمه ګینټه کې د دې سات به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو او په پاتې نیمه ګینټه کې به تاسو مونیزه خبرونه اورئ. نو هیله ده چې راسره به اوسئ. لومړی به خبرونه راستم ملیحه مرزاده وویل.
السلام علیکم تر ټولو اول په امکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پوځ وای په ایران کې د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي خو ایرانی چارواکي وای په حمله کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. پولیس وای په شمالي وزیرستان کې اوزای مشر په هدفي حمله کې وژل شوي دي او یوکرین په ټول هیواد کې د ډرون بریدونو د تازه لړۍ خبرداري ورکړي. تفصیل: د پاکستان پوځ وای د جنوري په 13 سهار وختي په ایران کې د هغو ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي چې په پاکستان کې پر وروستو حملو کې لاس لري. د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویل چې دقیق بریدونه د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په کارولو سره ترسره کړل شوي دي. پوځ په بیان کې ویل چې د ولسي وګړو د تلفاتو مخنیوي لپاره دا بریدونه په ډیر احتیاط سره وشول. پوځ په بیان کې ویل د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د بلوچستان لیبریشن آرمي او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. عملیاتو ته د مرګ بر سرمچار نوم ورکړو. پوځ ویلي چې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان ولس ته خوندیتوب یقیني کولو لپاره همیش چمتووالی لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې بیا بیا له تهران سره په هغه هیواد کې د پاکستان توکمه وسلوالو د پټنځایونو په اړه خپلې جدي اندېښنې شریکې کړې دي. خو د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یو چارواکي علي رضا مرحمتی مهر خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید په یو سرحدي کلي شوی چې قربانیان یې 9 کسان دي او په کې 3 ښځې او 4 ماشومان شامل دي. ایرانی رسنو ویلي چې له برید روسا په تهران کې د پاکستان شاه سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته هزار شو. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي هیواد یې تیار دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په راکمولو کې منځګړتوب وکړي. پاکستان دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې ایران او رسنیو د جنوري په 14 شپې مهال خبر ورکړو چې د بلوچستان د پنجګور سره نږدې په کوه سب سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو د بې پیلوټو الوتکو او توغندو برید شوی و. خو اسلام آباد ویل چې په برید کې 2 ماشومان وژل شو. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي چې د هر ګواښ پر وړاندې جواب وایي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو ننصار یو ځای مشر په هدفي حمله کې وژلې دي. د میرعلي پولیس تانې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی ځای مشر رئیس خان نومېدو چې وسلوالو په خپل کور کې دننه وژلې دي. پولیس وایي وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او د برید پلټنې روانې دي. د هدفي حملې تازه پیښه روان کال په شمالي وزیرستان کې 15 هغه ده. په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي حملې شوي وې. په خوست کې سوداګرو او د باروړونکو گاډو ډرایورانو د تجارت لپاره د غلام خان لارې پرانستو غوښتنه کړې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته سلګونه ګاډي سار دي چې پکې مالونه د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. په خوست کې یو سوداګر انور افغان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د مرکزي ایشیا هیوادونو تتلونکي مالونکي ګاډي هم ولاړ دي.
پاکستان څنګه مدایله ده چې په هغه ځړه لیول باندې اخلاص کوي ورسره به د دې لپاره مذاکرات کوي ارز چې کوي د کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مونږ به ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د اند روسي مونږ به ولاړ دي، پاکستان مونږ ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې سوداګرو ډرایورانو د ګمرکي چارو د ټولنې غړو پرون د خیبر درې په لار مظاهره وکړه او له اسلام آباد یې غوښتل چې هلته ایسار مالوړونکي ګاډي دې پرېږدي چې افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان حکومت د جنوري په 14 وویل چې سوداګرو او ټرانسپورټرانو ته ورکړې مهلت پای ته رسېدلې او بې له سفري اسنادو په تورخم او نورو لارو د مالوړونکو ګاډو ډرایورانو ته د تګ راتګ اجازت نه ورکوي. پاکستان د نړیواله مالیاتي ادارې IMF سره د عبوري انتظام لاندې 1.5 کروڑ ډالر د قرضې دویم کې ستر لاسه کړې. دا خبره د پاکستان مرکزی بانک په خپل ایکس پاڼه په بیان کې کړې ده. متحده عرب امارات هم تایید کړې چې د پاکستان مرکزی بانک کې 2 ارب ډالر د نور یو کال لپاره پرېږدي. د تیر کال د جولای په 12 د پیسو نړیواله ادارې پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکولو منظوري ورکړې وه. ادارې ویلي چې له پاکستان سره د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی تړون کړې دي. ادارې ویلیو چې پیسې به د تړون له مودې سره سم ورکول کیږي چې 2 ځله د 3 میاشتو له بیا کتنې سره مشروطې وي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال کې له IMF سره د 6 ارب ډالرو د 3 کلن پور تړون لاسلیک کړو. یوکرین د جنوري په 13مه په داسې حال کې خپل ټولو سیمو ته د هوایي برید خبرداري اعلان کړی چې د روس څخه د جنگي الوتکو پروازونه تر سترګو شول. د یوکرین په ځوول نن سهار وختي روس ته یوکرین پر اهدافو د ایران جوړ شوي درې دیش په پایلټ الوتکې او دوه اس 300 توغندي وشتل چې پکې دوی 22 ډرونونه تباه کړل. په جلا توګه د یوکرین په جنوب کې دفاعي ځواکونو ویل چې د خیرسون او میکولایف په سیمو کې د بې پایلټو الوتکو تر بریدونو وروسته یو کس زخمي شوی او د مالي زیان رپورټ ورکړل شوی. ګرام ټولنیزه شبکه ویل په هغو دوو سیمو کې یې نهه بې پایلټ الوتکې غورځولې دي. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو ملیحه مرزاده تاسو د دې خبرونو وویل مشال ریډیو ته غوږی. لومبی رپورټ ته بور شو د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل پر خاوره د حملو سلسله روانه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او پوځ په جلا جلا خبر پاڼو کې نن وویل چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونو په نخښه کړی او وسلوالي وژلي، خو ایرانی رسنۍ وایي چې په دې حمله کې ولسی وګړي وژل شوي او زخمیان دي. پاکستانی چارواکو دعوه کړې چې څو ځلې ایران ته ویلي وو چې له دغه ځایه بلوچ وسلوالي ډلې حمله پلانوي، خو هغوی پر ضد ګامونه نه و اخیستي. د برید تر هغې وروسته شوی چې تېره ورځ ایران د پاکستان په بلوچستان کې ډرون او میزایلو حملې وکړه، ویل چې په دې کې هغه وسلوال په نښه کړي چې په ایران کې حمله کوي، خو اسلام آباد ویلي چې په دغه د ایران په حمله کې ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه مو لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې وکړې، هغه داسې معلومات راکړه.
نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ومنل، تصدیق او تایید وکړ چې د پاکستان هوایی ځواکونو په ایران سیستان بلوچستان کې دی ترهګر یادی په بیانیه کې داغي په پټن زیونه یاد شوی دی چې په هغه باندې بریدونه شوی دی او د مشخص اهداف او ذکر هم کړی دی چې په نخښه شوی دی او د یو څو کسانو د وجلو ادعا هم کړی دا. او پاکستان په دغه بیانیه کې ویلی دی چې پاکستان د ډیرو کلونو رهیسې ایران سره په رابطه کې وو، خپل اندېښنې خدشات هغه ور سره به شریکول چې په دغه ځای کې د دې وسلوال مخالفین دي، خوندي ځایونه پاکستان ادا کوي چې هلته موجود وو، او دا هم دی وی چې دی ول ثبوتونه هم ورکړي وو د دغه اوغي فعالیتونه کول د پاکستان پر ضد باندې. نو پاکستان د خپل دفاع په حق په استعمال باندې دوی دغه بریدونه کړی دي. ایران هم دا خبره کړې وا چې پاکستان په بلوچستان کې په پنجګور سیمه کې دی دا وسلوالې ډلې جیش العدل مرکزونه په نخښه کړی دي او دغه یو دوه مرکزونه لړنګړي دي. او پاکستان البته داوي چې په دغه د ایران په برید کې دوه ماشومان وژل شي او درې پکې جوړ. د پاکستان د بلوچستان 15 ولسوالۍ چې دي، ضلع چې دي، اضلاع هغه ایران سره پوله لري او شاوخوا لکه د 90 کیلومتره پولم ده او اکثر غرنۍ سیمې دي. نو ډېر احتمال شته چې په هغه ځایونو کې دا ډلې فعالې وي، لکه څنګه چې د پنجګور سیمه ده، سبزې کوچ ورته وي کوم ځای، دا غرنۍ سیمه ده. نو هغه ځای کې بیا ځینې وخت کې د پاکستان د ځواکونو ځمکني هغه رسایي مشکل وي، ممکن ده چې ایران ته هم دغه رنګې مشکلات وي. نو داسې به وګڼو چې دواړو غاړو یو رسم نه منل چې د دې مخالفین هلته دي او د هغې مخالفین په پاکستان کې دي، ځکه دی وایي چې دی هغې په نخښه کړی دي او ایران وایي چې جیش العدل په پاکستان کې په نخښه کړی دی. نو لکه یو لحاظ سره خو دواړه ومنل چې او دا دواړه ډلې په دواړو هېوادونو کې د یو بل لکه موجود دي. پاکستان چې بلوچان هلته دي، بلتون پان هلته دي، او هغې وایي چې د هغې وسله نو یو مشکل حالت دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان اوریدل چې د پاکستانی پوځ او د بهرنیو چارو وزارت دغه خبر پاڼې په اړه یې تاسو معلومات درکول چې وای د ایران په سیستان بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي، خو ایران وای چې په دې حمله کې ولسی وګړي وژل شوي دي. دا په اصل کې د تیر ورځ ایران د پاکستان په بلوچستان کې حمله کړې. ایرانی چارواکي وایي په پاکستان کې ځکه بریدونه کړي چې د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب وایي. د ایران د مرستیال ولسمشر محمد حسینی په وینا له پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو وسلوال پر ایرانی اهدافو سیمو او ولسي وګړو خونړۍ حمله کوي، نو ځکه به دوی په قرار نه کیني. پاکستان دا نه مني چې له خاورې په ایران کې وسلوال فعالیت کوي. اسدالله لودین په دې حقله رپورټ لري.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندری جدي شوی او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
د پاکستان په اړه
په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی، پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی، د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسؤلیت او عواقب د ایران پر غاړه دي.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیز پلاوی په مشرۍ په څلور ورځني سفر ایران ته تللی وو، د برید په غبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماښام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغې وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریا او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، په شمالي وزیرستان کې یو بل هدفي برید شوی او یو بل قومي مشر وژل شوی دی. پولیس وایي چې په خیسور سیمه کې د رئیس خان په نامه ځایي مشر په خپل کور کې دننه په نښه شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. پولیسو د تیر په څیر یو ځل بیا د پلټنو د بریدګرو د نیولو وعده کړې ده. په شمالي وزیرستان کې تېره اونۍ یو بل قومي مشر ملک کلیم الله وزیر سره د دوو ملګرو وژل شوی و. د هغې حملې ذمهواري هم چا نه و منلې. عمر وزیر په دې اړه نور حال درته وایي.
د میرعلي پولیس تانې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي خیسور کې وسلوالو نن سهار یو بل ځایي مشر په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې. د میرعلي پولیس تانې او ځلي انتظامي دوه جلا جلا چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې رئیس خان نومي مشر خیسور کې وسلوالو سهار وختي په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد یې مقدمه دایره کړې. د جنوري په لسمه هم ایرمشاه تپي سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او صوبایي اسمبلي لپاره روانو ټول ټاکلو نوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. هم د جنوري په 15مه د شپې میرعلي حیدرخیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تښتېدلی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه 15مه پیښه ده. تیر 2023 کال کې دغلته سلور سلویشت هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په غوښتنو نور ستړي شوي، ورځ تر بله نامني سوا کیږي. انتخابي مهم هم روان دی او خلق د یره ترخیش کار دی
وزیرستان شری دکیمه ټارګټ کیلینګ سلسله شری دوه تیرې سلوره پینځه کولینا وزیرستان او مې بار بار دا غشتنه کړی د دفاع او جو سکیورټی ادارینا چې دا شای باندې ځکه چې وزیرستان نام را بودین دوه دولت کې ډیر سکیورټی فورس پروت دی او د دیشي بیا خاص کر ودا سه واخه چې الیکشن کمپین شری دا پانه ته ځای پښه روغلو نو د وزیرستانیونه په ژوند باندې ډیر اخیس دیشي اچول دا بیا خاص کر په سیاسي حاله زله شې داسله منواقعات دا بیا ډیره د مایوسۍ او ډیر د افسوس خبره ده په چار دوه تیر ساعت د خلاف ټوس اقدام وکړو
د جنوري په لومړی نیټه هم یرلی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډیر غزي خان ول او د غلطان ایان ول د جنوري په دریمه هم شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړي وو چې نوموړی او ملګری یې خوندي پاتې شوي ول شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغله د غلطه ځای خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي له حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړې چې د غلطه وسلوالو زیات کاروایې توندې کړې هدفي عملیات یې دوام لري امنیت ته ژمن دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوګې د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ ستاسو لږ غنټه خبري اوس هم تاسو له تورخمه ریپورت درورو په تورخم کې د پاکستان حکومت لخوا د مالونکو ګاډو ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کول وروسته غلطه ګڼډ ګاډي ولاړ دی او ډرورانو یې مظاهره کړې ده سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان خواو ته ګڼډ هغه ټکونی سر دی چې له ډرورانو سره یې ویزې نشته او د دواړو هیوادونو حکومتونه یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي دوی وایي چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدلې دی د تورخم په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو
د جنوري په لسمه نیټه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسټم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي دوی ویل چې افغان ډرورانو لپاره د په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي
دوی کې زمونږ پاکستان او افغانستان دوه طرف ته نقصان روان دی په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې پکاره چې ډرایور او کلینډر ته په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزې شو چې دا مسله سره حل شي
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزه منو او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی دمره مال خراب لارو کې ټول ترانسپورټ ولیار دی شل کیلومتره پر ولیار دی او دا کې سوزیان دی په دا کې پروتن دی په دا کې ار شاین دی
د خیبر درې په لار لا هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي ولاړ دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلات سره مخ دی
زمانو مغه احمد جوارم بار کړي او کابل روان او دا گیټ بند یا تکلیف کې دا وګوره بس یو شی اسانتیا مونږ ته نشته دی لارې بند دي رښونه دي بس مونږ دا غواړو چې مونږ ته دا مشکل حل شي لارې گیټ کې اسانتیا راولي عمل کم او دا عمل کم دوړ دي ډرورانو ته اسانتیا رن ترانسپورټ ته اسانتیا شته نو ډرورانو ته شته
نو تاسو سره پاسپورت نشته او ویزه
پاسپورت را سره شته خو ویزه پکې نشته پاسپورت کوم ټیم ختم دی او ویزه نشته
آیا اچھا مونږ ترانزیت ته غوړي دي تورخم مسله گیټ کې پاسپورت ولانجا دا او ویزه غواړي او پاسپورټونه غواړي یخنیم خړې را او بس چور وټه دا بندوبس دا غر د دې کې چور وټه چیرته دی بس خپل تکلیف مجبور یو بس ولېړ وېڅ پته نه لګي بس دا غواړو چې دا گیټ اوس دا مسله حل شي شي روان شو دا کی وزو
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورم لپاره یو وار بیا د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړای او چې کوم ډرورانو سره دا اسناد نشته نو سره د خپل ګاډي لاړوي اسار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړې ته بیا افغان طالبانو هم پاکستاني ډریوران اسار کړي او د پاسپورت او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یوه انتظامي چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسټم او امیګریشن چارواک ویلي چې خواوشا دوه میاشتې وړاندې د ډرورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دې مکمل کړي خو تر اوسه یې چوړ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خوده او په دې وروستو کې ډرورانو او افغان ناروغانو ته دا سهولت ورکړی وو چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته راداخل شي خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته اخیستی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، تاسې د تورخم په اړه رپورټ واورېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم چمن انګور اډي او ډنډې پټان په څیر غلام خان لاره هم د سوداګرۍ لپاره بند شوې ده. په خوست ولایت کې سوداګرو او د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو له شمالي وزیرستان سره د غلام خان لارې د پرانیستو غوښتنه کړې. د جنوري په 13مه د پاکستان حکومت دواړو لورو ته د بار وړونکو ګاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کړل چې له وجې اوس هلته سوداګر ولاړ دي ځکه چې دوی ویزې نه لري. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ.
له هغه وروسته چې ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 بار وړونکو موټرو او له دې سربیره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز مشال روډي ته ویل
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې څلور ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرورونو نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټ نشته نه اخترپته ګاډي سور دی شپږ اوته سوه ګاډي افغانستان طرف ته ځه شپږ اوته سوه ګاډي بور دي. په دې کې مې وی دي سبزی دي وریجه ده. پاسپورټ طریقه ده مشکله. افغانستان خو سفیر یا پخوا پورې روان دی.
خصوصي سوداګر وایي چې د پاسپورټ د نوي مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لېږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه بار وړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هېوادونو ته سوداګریز مالونه لېږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدعي ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي. د کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي. د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون د وجه نه
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډېر کړه، د سیاستونو قرباني کیږي. د یادې خونی مشر نواب امیرزی وایي
د موټر خام ډنډ پټان سپین بلدکنه وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسي دوی د میوې تازه میوې موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې. کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي. او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي راتلی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ راتګ زندمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي. انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پېښور کې روغتیایي کارکونکو پرلت روان ساتلې. د مظاهرین وای نه همیشتې وشوي چې حکومت تنخواه نه ده ورکړي. دوی زیاتوي چې د حکومت لخوا د تنخواه نه ورکولو له وجې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه روغتیایي کارکونکو د قبایلي ضلعو په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت روغتیایي اداره وایي چې دوی سره پیسې نشته او د تنخواه ورکولو لپاره یې خزانې وزارت ته یو لیک لیږلی دی. عظمت علی شاه په دې اړه رپورټ لري چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
دا قبائلی ضلع د روغتیا کارکونکو په پېښور کې د صحت د صوبائی دفتر مخې ته پرلت لسلور ورځو راسي روان دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې د نهه میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. پرلتوالو کې د روغتیا زنانه کارکونکي هم شامل دي. د اے آئی پی یا ایکسلریټیډ امپلیمنټیشن پروګرام کارکونکو د اتحادی مشر کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په قبایلی ضلعو کې د نوکرو لپاره لس کاله لاسلیک کړی دی خو بیا هم ورته تنخواګانې نه ورکوي.
دا لس کاله پروجیکټ دو مونږ هایر کو دی مونږ لا پر لیټر راکو پر لیټر کې دا چې تاسو په دې مرج ډسټریکټ کې په ډیفرنٹ هاسپټل کې ساوت وزیرستان نارت وزیرستان راجکال پاړه جنار ڈسٹرکٹ پورم باجوڑ خیبر پائے گی زمنگ مرگری سروسز ورکی پل نرسنگ سروسز ورکی تنخواگانو دا حال لے چنن منگر اغلی دل دنا سو نرخ میاش تنخواگانو شو احتجاج خبر شو زمنگ خور یکم نہ سٹارٹ تے کدا اون من لے شو زمنگ نور دسو بین زمنگ مرگری دا روان دی نرسیز منگ بر دی احتجاج دا لڑائی چرا دا نور وسیق کو او منگ بدی روٹ تو جو پریس کلب تبوم جو دا گورنر مخی تبوم جو او چرا غیصہ نقصانات شو دا حکومت اور دا ڈپارٹمنٹ مزی مواری.
پرلت کی شریک حنیفہ بی بی مشال ریڈیو تو اویل چی دا بند و تنخواگان لوج ورتا دا کور چلول گران شوی دی
کور نروالو او بیا په هغه ترایانو ولاګو زمونږ تنخواګان مونږ ته کور والا وای چې تاسو دا زی راځي نو دا تاسو څه کوي دا تنخواګان تاسو لوي نه دته نه همیا شو چې یو میاشت انسان گزارو کی کور والا دو میاشت دومره تنگ شي زمونږ کور والا زمونږ ټول د جنو کو د ارخان د ټول بلکې هغه وای چې بس راشي په دې کور کې کی نه څه کوي د میاشت تاسو مونږ 30 40 50 هزار روپے خرچه کوي خامخا خرچه کې هغه غرونو ته زور ازو نو هغه ترایانه خو مونږ ورکو او دین علاوه د کوم نور فیمل سی دی او د میل د دیو بچی دی د دیو فیسونه ای د دیو فیسونه ورکول ال ته ماشومان تنگای ماشومان سبا ماشومان مونتوی ساس تنخوا وکړه راځي.
د قبایلی ضلعو د صحت د کارکونکو د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د صحت ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د تنخواګانو په اړه مو د خیبر پختونخوا خزانه ته خط لیږلې دي
چونکی پروسس دا چې د دوی د ډیسټریکټ نه راشي بیا د ډیسټریکټ نه ډایریکټریټ ته راشي ډایریکټریټ جنرل ته ډایریکټریټ جنرل نه دا پروسس شي سیکرټریټ ته راشي د سیکرټریټ نه دا موږ پروسس کو دا موږ فائنانس ته ولېګو فائنانس کله ته پدې باندې یو دوه ابزرویشن رااله یو یا دوه یا درې ابزرویشن پرال تحفظات چې کوم دا سی وی چې اره پدې کې د دفتری عمل دا سیس دی دا سیزونه پې تاسو کمپلیټ کړئ نو بیا دوباره راولېږي یا غوی څه داسې سیزونه وغوښتل چې هغه مونږ ته اډمنسټریټیولي اډرس کول پکار نو هغه واپس رالل هغه مونږ اډرس کړی دی واپس هم ورته لېږلی دي څنګه ارلیسټ هغه مونږ ته راشي نو مونږ به دوی ته د تنخواګانې ریلیز کړو د دوی مسله جنون ده دا خبره ټیک ده.
د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د تعلیم صحت او ودانۍ کې د کار کولو لپاره د اے آئی پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخیستي وو چې پکې د قبایلي ضلعو د هسپتالونو لپاره د 300 زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړي وو. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شو. د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم زموږ خبرونه روانې دي تاسو اوري. د وادي سره سم تاسو ته سروې 19 خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو مخکې په ژوندۍ بڼه په ویډیوي او آډیوي یا په غږ کې اوریدي. اوس په تکراری توګه تاسو دراورو قربانې ملیحا مرزاده.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خپرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم. او ستړي مشه ملیحا امیرزاده مو په سروې 19 خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې له پیښوره سایمه منیر ملمنه ده. سایمه صاحبه په پیښور کې د عورت فاونډیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې یو چارواکې ده. دغه اداره د ښځو برابري، حقوقو او د ځواکمنۍ لپاره کار کوي. عورت فاونډیشن په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره یو مینیفیسټو یا منشور جوړ کړی چې ور باندې به له میلمنې سره خبرې کوو. سایمه منیر په ټولنیزو مسلو په خپل شخصي فیسبوک باندې لیکنې هم کوي. نن په پروګرام کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. نو د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو موږ سره د پیښور نه میلمنه ده سایمه منیر. هغوی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده، ورته ستړي مشه وایو. ډیره مننه سایمه منیر صاحب چې تاسو موږ سره په خبرونه کې ګډون کوي. څنګه یې؟ تاسو صحت مخه دي؟
دا الله شکر دی، بالکل ټیک ټاک.
مننه چې تاسو موږ له وخت راکو. نو بس تانیم ساته خبرونه کوشش کوو چې ډېرې خبرې پکې وکړو. سایمه منیر صاحب، اول تاسو د خپل ځان په اړه لږ شانتي وایي چې د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او تاسو تعلیم چیرته حاصل کو؟
زه سایمه یم اور ظاهری خبر ده خیبر پختونخوا نه تعلق لرم. او پېښور کې مطلب پېښور یونیورسټی نه ډیگری موم دلته نه اغسته ده، کار موم دلته کھڑے ده او تر اوسه هم دلته کار کا اور فاؤنڈیشن سره. نو بس دغه هیستری ده. نو تیر د څورته دیش کالو نه دلته یو دلته کارونه کو.
نو سایمه منی صاحب، تاسو خو کافی مده شو اور فاؤنڈیشن سره، نو څنګه دا تجربه تاسو څنګه غنې؟ هغه څه چې تاسو کول غوښتلای هغه هدف مو ترلاسه کړی دی او څه احساسوي د دې تجربې په اړه؟
وګوره، تجربې خو مطلب عمدغه سي چې بنده چې څنګه څنګه ژوند تیرې دغه سي دغه تجربې چې هغه زیاتېږي. اور ډېر لکی خلک چې سغي غواړي هغه ته سي ملاو شي، چې سکار هغه کول غواړي هغه سيو کی. نو زم مطلب ډېر زیات خوش قسمت ایم چې شورو نه دا سیاسي اگي پروګرام یا د سیاسي تب مطلب یو غصاتو تب چې سیاسي تاسو هغه اړخ لزین اخبار کې ما کریر شروع کو. ناغې نه پس عورت فاونډیشن ترغلو بیا بل چرته نیو تلی ولې چې دلته نه چې کم کار شروع کړی چې د ښځو کې د سیاسي پویا راولل او بیا چې دغه سیاسي پویا د پاره څه قوانین دي هغه جوړول، بیا هغه قوانین دغه امپلیمنټیشن کار ته کتل، دا هر څه چې دي. نو دا ما هم دلته کړی، دلته مې زده کړی، دلته کار کو. نو دې د وجه مطلب ډېر خوشاله مېما او دا تجربه وګوره. دا یو مطلب یو مشن چې هغه د پاره تاسو کوشش کوي او بیا تاسو خپل ژوند کې هغه هر شی وګوره. نو چې څنګه دا 33% ریزرو سیټ خبره ده، دا چې مخصوص سیټونو ښځو د پاره. نو مونږ خو مطلب 1391-92 نه دا هغه مهم چلولو. بیا 2002 کې پہله ځل دا وشولو. نو بیا لوکل ګورنمنت کې مونږ دا کتلې. نو زموږ خو او دغه سي بیا چې ډېر زیات قوانین د سي جوړ شوی دي چې مونږ به شي جی دا خو د کې سو امتیازات دي، مطلب د ښځو سره د امتیازي سلوک دي هغه کې تبدیلی شو. نو دا یو مسلسل جدوجہد دی لګیا یو یو ګام چې دی هغه چې ختم شي یو منزل ته چورس. نو بیا بل سنه سم زموږ هغه د توجه لپاره الته ولاړی. بس دا دغه سیدا سفر دا چلیږي او کامیابیان هم شته او دا الله شکر دی چې مطلب نو امیدی نشته
نو امیدی نشته
نو امیدی نشته
ډیره خبره ده. سیاسي د پوهې تاسو ذکر کو خزو سیاسي نمائندگی د خزو سیاسي شعور تاسو وې چې تاسو کاروم دغه دی اوس په پاکستان کې د فروری پاتما عمومي انتخابات هم کیدونکې دي نو تاسو هلې ځلې هغې ته څنګه ګوره آیا هغه سیاسي پوها او سیاسي نمائندگی د ښځو تاسو چې کوم ذکر وکړو هغه څه هغه هدف لږ شان پوره شوی دی مخکې حالات تاسو پرتله کې اوس
چې کوم د ښځو سیاسي نو د ښځو سیاسي نمائندگی چې کله خبره کوو نو ظاهري خبره ده هغه بحثیت ووټر بم تاسو ګورې او بحثیت نماینده بم ګورې نو دې ټایم پورې کوچ تاسو ګورې نو اوور آل کو پاکستان کې وګورې نو دې ځل چې ٹوٹل لکا 28,000 نه زیات کاغذات نامزدگی داخل شوی دی او دې کې چې دینو س اوور آل وګوره د صوبایي اسمبلیانو او د نېشنل اسمبلی چې تاسو راغونډ کینو س 11% خزي جوړیږي چې هغه دا غي نومینیشن پیپر یا کاغذات نامزدگی هغه فایل کړي خو مطلب ټول خلخ دې ته ډېر پوزېټیو ګوري خو بیسیکلی دا دونو د خوشاله خبره نه ده
تاسو خوشبینه نه دا تاسو ته کافی نه
داغه وجہ وا وګوره داغه وجہ دا دا چې کو تیر ځل تاسو د 2018 الیکشن وګورئ نو 2018 کې چې 21,482 کاغذ فایل شوی نومینیشن کاغذات نامزدگی ٹھیک شو او هغه کې 1,687 چې هغه خزی وي صحیح دې ځل کو تاسو وګورئ نو 28,626 کاغذات نامزدگی داخل شوی دی او دې کې اوور آل خزی چې دي نو هغه س لکه سدونه زیات نه دي 471 یو ځای کې دي او مطلب ټوټل 1273 خزی دي نو کو دا تاسو ګورئ نو نېشنل اسمبلی کې خو بیا هم دا س جوړیږي س 6.5 جوړیږي خو کو د صوبایي اسمبلیانو ته تاسو ګورئ نو دلته خدا اوور آل تعداد چې دی هغه 4.5 نبر نه زی او دا 4.5 نبر چې نه زی دوه دا ډیر الارمنګ دی دا الارمنګ څه لپاره دی دا الارمنګ څه لپاره دی کو تاسو وګورئ چې دې ټایم الیکشن کمیشن چلے نو هغه پارٹیانو ته نشانات ورکړل کنه چې ټولو ته د الیکشن کمیشن یو پریس ریلیز راغله تاسو نظر نه بم تیر شوی چې جی د چې سیاسي جماعتونو ته سپکار دي چې موږ ته دا لیستونه راکې چې هغه دا د 5% دا چې جنرل سیټونو باندې خزو د ټیکټ ورکولو دا چې نو دا ورکړي د کنه دا به موږ وسګورو
بالکل هم دغه تاسو ما تاسو نه کو چې په عمومي سیټونو باندې بدوي تا ورکړي
الیکشن اکټ دا وایي چې اول به تاسو دا 5% والا شرط پوره کوي او مطلب دا چې کله د سیاسي جماعتونو ته دا د الیکشن سیمبل ملاویږي یا نشان چې ملاویږي نو داغه د پاره شرایط څه دي داغه کې یو شرط دا هم دی چې تاسو دا د 5% چې جنرل سیټ باندې خزو ته سیټونه ورکوي دا ټیکټ چې ورکوي دا تاسو دا شرط پوره کړی نو دا وګوره چې د صوبایي اسمبلی کې چې 4.5 ما تاسو وې چې دا یو ډېر الارمنګ دی د دې مطلب دا دی چې ډېر کم سیاسي جماعتونو به دسی دا چې اوس مخې ته راځي چې هغه صوبایي سطح باندې د 5% ټیکټ چلے دا هغه مطلب دا غي کمپلاینس یې کړی چې کم 206 چې کم خبره کوي الیکشن اکټ کې نو دای دا غي سره چرته مطلب دا غي کمپلاینس چرته شوی زما ډیره یاره دادا چې صوبایي سطح باندې دا ندی شوی ولې چې اوور آل صوبایي سطح باندې تاسو وګورئ نو دا ټول د خزو تعداد نامینیشن پیپر چې کلم خبره کو نو دا 4.5% نه زیات نه جوړي او زمونږ خپل صوبه ته ګوره نو زمونږ صوبه کې خدا 3.3% ده نو د دې دا مطلب شو چې دا د زلب دا یو لانجه راځي خو تیر زلوم دا د غسی شوی چې الیکشن کمیشن دې سره کمپلاینس نو کړي ټول تن سیمبل ملاو شوی اغه نه پس الیکشن شوی دی الیکشن نه پس هم چرته الیکشن کمیشن په دې خبره مطلب دا غی ته ویلی نه دی سو وارننګ نه دی شو کړي نو زما یاره دادا چې دا دې زب هم لګس
ها سایمه منیر صاحب تاسو خو ذکر کو چې تاسو اندېخمن یا چې بیا به هم الیکشن کمیشن خو پارټیانه پابند کړي دي چې هغه به په عمومي چوکو باندې جنرال سیټونو باندې خزو ته کم از کم 15% چې دا نمائندگی خاور کوي دغه شانته د ووټر ټرن اوټ یا د رای ورکونکو شمیره هم دوی ټاکلې ده چې په کومه حلقه کې د خزو د رای ورکونکو شمیر د 10% نه کمای نو هغه به نل اند وایډ ګڼل کیږي، یعنی هغه به ابس ګڼل کیږي، بالکل هغه به نه صحیح ګڼل کیږي. نو تاسو اندېښنې ظاهر کړې، ښکارم کړې، دا هو اندېښنو د لرې کولو لپاره تاسو چې تاسو کمپینینګ هم کوئ، خامخا سیاسي شعور لپاره، د پوهې راوستلو لپاره، ستاسو هغه هلې ځلې کوم حد ته رسېدلې دي؟ ما د یو منشور ذکر وکړو، نو آی کې آیا د سې ستاسو ذکر کړی دی؟
وګوره، دا منشور چې دی نو دا خو جوړ شوی دی، او سبا نه بل سبا لکه د 17 تاریخ باندې به موږ د لګ لانچینګ به کوو. اور ظاہری خبر عمدہ خبر ہے کہ چیزاں لیٹ والے خوجی دا مطلب ظاہری خبر ہے کار ہو دے کے اور ڈیر زیاد کار دے ون جو کتا سو گورے نو زمون ڈیمانڈ خو کل راسی دی دا خو منگ مطلب 2000 کیم زمون منشور جوڑ شوے 2003-04 کیم جوڑ شوے دے 8 کیم 13 کیم ہر زلی دا منشور منگ جوڑو دا سے پہلے زل نہ دے ٹھیک شو نو خو مسئلہ سدا مسئلہ دادا چھ دلتا کو تاسو گورے نو سیاسی جماعتنو چھ کم منشور دے کو دا جماعت راغلے دے باقی دس انٹرنیٹ باندے دا چا منشور دس اخکارے ندی چھ مونگ او گورو چھ آغی خزو دا پارا سی خیری نو مونگ تا پتے چھ دا آغی لکا ظاہری خبر دا چھ لگا مونگ خویو دس معاشرہ کی اسی گی چھ مونگ ورتوی دا سڑو معاشرہ دا اور چھ کل اپوی دا سڑو معاشرہ دا نو دا آغا خو بیا خزی چھ دی لگ ذہن اوزی کا نا باہری خزی دی کو ٹرانسجینڈر دیتا سو گورے یا کو دا افراد بام معذوری والے دی کو دا مذہبی اقلیتوں نے دی دل ٹول چی دی بیا رستو پاتی شی نو منگ چی دا منشور جوڑا ہو اسم دے کے منگ شپارلس ولس اغا موضوعات جمع کری دی چی دے کے تبدیلی پکار دا کو منگ دلتا یو حقیقی جمہوریت وارو او یو پیپل سینٹر ڈیولپمنٹ وارو نو دا یو 16-17 شعبہ جات دسی دی چی آغے کے بمونگ تبدیلی را بلو علا بدا کار کی گی جے
صحیح مننا سائم منیر صاحب تاسو سره خبرې ډېر خوند کوي لګیا دی دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب باندې ژوندې روانه ده او زمونږ کتونکو د مشال ریډیو کافی پیغامونه را لېږلي دي نو مننه شاه محمود خان دې سلام کوي د تیرانا عمران ملنګ دې هغه سلامونه کوي چمتو وزیر د دوحه قطر نه همیشه مبارز وی چې سلام درته وړاندې کوم شاکب خان وی چې خپل پروګرام دې او د پروګرام ستاینه کوي مننه او مجاهد الله زیبا چې دې نیکی له احترامات د متحده عرب اماراتو نه او عاشق بهار دې وی فانتاستیک پروګرام ډیره مننه او فیصل خان دوی تپوس کې چې دا سوکتی نو دا سایمه منیر صاحب دا عورت فاونډیشن سره کار کوي او دوی د ښځو د حقونو مبارز او مدني فعال ده نو هغوی سره خبرې کوو لګیا یو فرید دانش هم وی چې خر اخلاص ته مشال ریډیو ستاینه کوي گوهر علی دوران د باجوړ چارمنګ نه چې میسج کړی دی سلامونه هم دي دا ځل د پاکستان انتخاباتو کمیشن حکم ورکړی چار ګوند به په دې ټاکنو کې ښځو ته 15% ونډه ورکوي آیا دا کار به عملی شي او کنه نو سایم منیر صاحب تاسو څه فکر کړی تاسو خو جواب رام کو تاسو اندېښنې لرئ لنډو ټکو کې کدی ته وایې چې خوشبینه یې دا کار به وشي او کنه
مشکله ده مطلب دا زما ہمیشہ نہ یو احساس دے جدا سیاسی جماعتوں نے دی دا خزو پاک کی ډیر زیات بدنیت دی نو دے دے وجہ دی دا ٹوکن ریپرزنٹیشن دا عمومی چوکیاں باندھے چکم دی ٹکٹ ورکڑے دے اس دے یو پشاور خز اچھا دا آگے تے 400 کی ٹکٹ ورکڑے چتا بدل تنا الیکشن ہی کہ نو دا ٹوکن ریپرزنٹیشن چ دے نہ دا اس پکاری گی نہ بدا روس تو پکاری گی ٹھیک شو چسو پورے دا سیاسی جماعتوں نے خزو دا پارا دا خپل نیت نہ صفا کئی کنا اگر ٹائم پورے دا 5% سیٹ دا ٹکٹ خوبا ملاوی گی خود دے کے اگر یو منگ چورتوائی کو نا بامانی ریپرزنٹیشن اغه بنه کیږي
او سایم منی صاحب د عورت فاونډیشن ذکر کو کنه تاسو خودم را کال شوی دی تاسو وی چې دا منشور تاسو جوړ کړی دی د انتخاباتو لپاره او دینه مخکم تاسو منشور جوړ کړی دی دینه علاوه لکه یوازې منشور کې نقطې شاملول نه کنه تاسو آیا داسې کمپین کړی دی چې کلیوالی خزی لکه مونږ د ډیر خبرو وکونو کتلې دي مونږ په رستو انتخاباتو کې چې خزی ووټرانه بالکل نه وي نو هغه تاسو څنګه باوري کوي هغه کمپین تاسو په کومه طریقه تاسو مخته بوزي هغه خزی چې سیاسي شعور نه لري ای کی سیاسي شعور څنګه راوستي شي
وګوره یو خدای چې هغه ټایم تاسو خبره لګي هغه پرې خوای چې د چې کم ځای کې 10% پولنګ نه کیږي الته به دا الیکشن چې دی هغه به مطلب ایثار بشي، هغه به بیا دا ری پولنګ به کیږي یا به بیا به زیات دوباره به پولنګ کوي. نو ګورې کو دا امینډمنټ شوی دی د دې شاته هم زموږ رنګي ارګنایزیشنز دي. ٹھیک شو جی، بیا هم دغه خبره چې دا مونږ خورو اوس په خپل سیاسي جماعتونو چې دی هغه په دې حق کې اوس تیار شو چې دا کم از کم د 10% ښځې خو به راځي. او چې څو پورې تاسو د ډیر خبره وکړه، تاسو ګورئ کولته چې کله هلته بای الیکشن یا ضمنی انتخابات وو، ضمنی انتخابات کې داسې شوي چې یو ښځې ووټ نه اچولې، نو عورت فاؤنډیشن چې دا هغه ټایم هم تللی وه الیکشن کمیشن ته، الیکشن کمیشن دا هغه ځای کې د ری پولنګ اناؤنسمنٹ کړی و. ٹھیک شو جی، بیا هغه چې پشاور هائی کورٹ ته دا مقدمه لاړه نو پشاور هائی کورٹ دا مقدمه چې دا وغورځوله. لیکن ما تاسو ته ویګ نه چې همدغه خبرې چې جی دا خو هغه ایسا ورته دا د سړو دنیا د ناغه دا خو کوخه چې ووټ نه چي نو بس پرې دی، داسې څه مسله نه ده. نو دا داسې سیزن هم کیږي خو هغه نه باوجود کو تاسو ګورئ نو همدغه دیر دی چې دلته نه الیکشن ته مدریږي. دیکھ شو کنه مومندونه خزی چې دی هغه الیکشن ته مدریږي. او داسې اصل کې زموږ ډیمانډ شو هغه دا چې تاسو دا موایې چې یو هلکه کې 10% مونږ دا وی چې تاسو به دا وایې چې دا دی کې پکار دا دی چې دا هر پولنګ سټیشن کې 10% دا چې کله هر پولنګ سټیشن کې 10% شرط او کنه جی، نو دا به دا ډیر زیات خو ول چې تاسو ګورئ 2018 کې چترال ته ګورئ، چترال کې ټولو خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیات ووټینګ چلے د خزو ووټینګ ته خبره کوم نو هغه چترال کې، خو چترال کې بیا هم د نېشنل اسمبلی دمره زیات پولنګ سټیشن د سیو چل ته زیرو ووټ شوی دی د خزو. ٹھیک شو کنه، نو دا ما تاسو ته دا سیاسي جماعتونه چې دی د خزو حق له ډیر زیات بدنیت دي، دې سکه چې دا خواشا چې دلته اوسېګه مونږ بس د دې خواشا کې بس د ووټر کې هغه به اوچولم صورت کمپین بس وکم چې بس دلته نه دا بس 10% خزي چې دی بس راشي چې دا ری پولنګ ونشي.
صحیح
پوه شو، پکار دی چې دا خزي دا سیاسی جماعتونه سم بیا وای چې خزو د حق د خپل نیت صفا کی.
صحیح صحیح. سایمه منی صاحب تاسو خبرې کوم سره واوریدونکو دغه ته وار ورکو ګورو چا ټلیفون کړي د ساس نه څه پښتنه لري. سلامونه او ستړي مشي زمونږ आवाज اوري.
السلام علیکم، عادل تورایم د ساده کور میځلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین ور ډیر مننه چې او زل بیا تاسو خبرونه ته زنګ وهلې د څه پښتنه لري د سایمه منی صاحبن.
دی خوال ډیر راسته نه کوو، خوال پښتنه دا دی چې دوی کومي پلټې سره تعلق لري او دی منشور څنګه دی او بل ته کوم ځای نه ویلوړه دی ان کدو جوړ شي خځو تو پوره به د چور علي ځلی وکی نه بي وکی اسی خ اسمبلی کې د ډیر بلونه پوشي او قانون نه جوړ شي خو بیا د عمل ونی نه کیږي، یعنی دی پوره به د څو یک دوه مکی نه بي وکی.
مننه عادل حسین، رو ردوی انتخابات ته نه دی ودرېدلې ښه، دا سیاستوال نه دا د کومې پارټۍ سره تعلق نه ساتي، دوی صرف په دې باندې زور راوړي چې خزې چې دی هغه کې سیاسي شعور او پوهه پیدا شي، خزې نمائندګي ولري په قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې، او بیا د غشانتي خزې ووټران چې دی زیات نه زیات شمیر کې راشي خپل د رای ورکولو حق استعمال کړي. نو د دوی نه کو تاسو په دې بابت کې څه پوښتنه لرئ؟
دو پښتانه مونږ کوم لکه خدو کې یاري دا شوبور او ولي چې موجوده وخت کې دوی ته کما یعنی کوټا ویر کړی شي وي د کاران کا دوی ته لکه زو ته ویر کړل شي نه د خدو مسایل بال کړل شي نه دوی ته دي ډیره خي خبري وکي ګټوري.
مننه
ډیره
مننه. بس دا به ته پوسو کو چې کوټه زیات کړل شي ځکه دوی اندېښنه او خودلا چې دا کم به وي او چې کومه ټاکلې داینه به هم کمی، نو که زیات شي فرض کړه نو دې سره به د ښځو ژوند کې څه بدلون راشي، د ښځو مسلې به تر کومه حده پوره شي. نو مننه عادل حسین اورور بشو. سایمه منی صاحب ته جی دوی یو ښکلې پوښتنه وکړه، نو که فرض کړه دغه کوټه د ښځو زیات کړل شي نو څه فرق به راشي؟
زمون مطالبه چې هغه د 10% وا هغه ټایم چې 10% ټیکټ چې دی د جنرال سیټ هغه به تاسو خزي ترا کوي، خو دوی د 5% مطالبه زمونږ منظور کړی. بل دا چې هغه قومي سملې دا سوای سملې نه دي، زمونږ مطالبه د 3% سیټ نو ٹھیک شو، دوی مونږ ته 22% را کړی دي، نو زمونږ خلا ډیمانډ نه دی لام رسو دي. خو اصل کې خبره چې دا هغه دینه لګ مخکې به بوزو هغه دا ده چې د ریزرو سیټ یا چې دا مخصوص سیټونه دي باندې چې د انتخاب طریقې کار دی دا غلط دی. دا غلط دی د وجه خزي چې دی هغه الته اسمبلی ته لاړیم شي خو خپل د هغه چې سی ورته وي د خپل په مرزه سره کار نشي کولی. ولی چې دا ریزرو سیټ دي دا چې دی نو د سیاسي مشر چې دی دغه سیاسي جماعت مشر چې دی دغه په دغه په خو خدا کنه دغه چې خپل پرایورټی لیست تاسو وګورئ نېشنل کمیشن کې چې دی راکړي الیکشن کمیشن کې راکړي نو چې دا خزي وي زمو ٹھیک شلو نو اوس کو دغه کو الیکشن ناراضي سو ووټ اج خلی بیا راضي نو دغه بیا لګ دغه طاقت بیا فرق شي خودل ته خداغه د پارټي هډ خو خل راغلي نو هغه کلم د پارټي لاين نه پری دی وګوره اوس ویمن کاکس دی ویمن کاکس نمونږ دا تملرو چې دا به دا چې دی دا اسمبلی ممبر خزي چې دی دا به د یو غونډه وي او دا به د پارټي سره د دې بس تعلق نه دی بس صرف د خزو د پاره به کار کوي خو دلته هغه ویمن کاکس چې دی هغه ډیپټي سپیکر په تھرو چلیږي اوس ډیپټي سپیکر دی کې چاره واسطه دا خو یو والنټیر ګروپ دی کنه او پوره دنیا کې د سیدی دا کاکسي هغه چې د خزو د پاره کار کوي نو هغه د بیوند د پارټي کار کوي خو دلته هغه کاکس چې دی هغه ډیپټي سپیکر ګوري
بالکل او دی اوریدونکو کتونکو تبلک تشریک ویمن کاکس هغه یو ډله جوړه ده په اسمبلی کې لکه صوبایي اسمبلی کې د خزو چې هغه هم د خزو د مسایلو د حل کولو لپاره کار کوي د کې بعد ټوله پارټیانو خزې شاملې کنه هم دا سیده کنه
بالکل دغه سیده او نه سره صوبایي اسمبلی باندې د نېشنل اسمبلی کې هم دغه شته
نېشنل اسمبلی کې هم شته
بالکل او مونږ دین هم دغه ته ملرو چې د کراس ته پارټي بده یو ځای او د خزو سم مسایل د حل کولو لپاره بده د دې یو وای سی کنه خو مثلا دغه دا چې هغه هر څه ته خپل پارټي ته ګوري خپل پارټي ته او وجه هم دغه دا چې هغه د کدا الیکشن طریقې کار به بدل وي دی په ووټ په ذریعہ راغلی او ریزرو سیټ باندې هم ووټ په طریقہ اوس وګوره دا ماینورټی چې کم د مذهبي اقلیت چې کم دی دا غیم سیټ دی کنه ریزرو سیټ دی خو هغه بیا هم ووټ اخلي او بیا اسمبلی ته راځي نو په کار دی چې دغه سي ریزرو سیټ باندې هم د ووټینګ کیږي چې دا غي شاته یو د خلکو طاقت دی نو هغه به بیا زیات بهتر کارل تک ولی شي
سایم منیر صاحب یو ته پوس پکول غواړم ستاسو شانتي ادارې چې کار کوي غیر سرکاري ادارې دي او ستاسو په شانتي کسان دي چې په دې ټوله پروسه پوي دي د حقونو لپاره کار کوي د خزو د انساني حقونو لپاره کار کوي نو تاسو څه غنې په یو حکومت کې یو جمهوریت حکومت کې د خزو مسایل چې دي په خټوګه حل شي د دې مدني ټولنې او د حکومت ترمن زغ تعاون څومره ضروری دی بیا تاسو سمره دوی سره په رابطه کې آیا ستاسو مشورې دې ته څوک غوږ نیسي او کنه
وګوره پاکستان کې یو مسله ده سیول سوسایټي سره همیشه نه ده چې کله یو سیاسي جماعت حسب اختلاف کی کنه نو هغه بیا تاسو سره ډېر پتا سو ډېر مې نه ولې چې هغه ته پتا چې تاسو به دا هغه आवाज جوړېږي خو چې کله هغه حکومت ته راشي نو هغه بالکل بس د حکومت دا هغه تاسو پتا د شان دا هغه بیا فرق شي نو دغه سه دا ټول چې دی او موږ سره دا نه موږ زمو خدای چې موږ سره موږ د سره یو مسلسل رابطه ساتو تاسو ګورئ خیبر پختونخوا کې څه دوی دا 2000 کیس کې چې کم د غریلو تشدد قانون راغلی دی د قانون د لپاره کم اس کم 23 سال محنت کړي
بالکل
اغه نه پس دا قانون راغلي نو موږ د سره مسلسل رابطه کیو اوس نن سبا زموږ ایجنډا کې چې دغه د چایلډ میریج ریجستریشن بل یا د ماشوم والی واده چې دغه قانون باره کې موږ د سره ډیر زیات لګیاو خو چې اوس اسمبلی یو ځل راشي نو اسمبلی چې راځي نو موږ هغه سره هر رنګ مرسته کوو موږ خو دې ویمن کاکستا چې دا اغه تم دا وایو وګوره چې تاسو څه خبرې نشه کولی موږ خو کولی شو موږ تاسو په وایس جوړ شو موږ تاسو आवाज جوړ شو نو زموږ خو هر اغه سره هر اغه ادارې سره مرسته ده چې څوک به خزو د پاره کار کوي څوک به د پرسن وذ ډیسیبلټی د پاره ماینورټی د پاره ترانسجنډر د پاره ماشومانو د پاره د ټولو د پاره کار کوي موږ به د اغه سره مرسته کوو
او سایم منیر صاحب تاسو په فیسبوک باندې باندې لنډې لیکنې هم کوي نو تاسو شخصي یو کوشش دی چې په هغه مسلو رڼا واچوي چې په ټولنه کې موجود دي معاشرتي مسائل
جی جی بالکل هغه خو مطلب یو هر کس چې دغه لیکلی شي او دا فیسبوک او دا سیزونه ته چې موږ دا خو غنیو چې د موږ ته یو موقع راکړی دا نو هغه بیا بندا بلاګ لیکي یا سولی کی او زیات کسانی چې وګوري یا چرته چې سایډ یا راشي نو تاسو رنګ زموږ ملګری چې دی دا میډیا کې ناس یا غوي ته وایو په دې پروګرامو کې چې دا صرف مقصد دا دی چې خلک د خلکو توجه په دې مسلې راشي، د حکومت توجه په دې مسلې راشي چې دا غي سهل وسی.
او دا د احمد شاه سلام کړي حکمل وزیر، ساسو ټلیفون مونږ ته نه دی را روان کو، او نو مونږ به خامخا ساسو ټلیفون پورته کړو. او اصغر خان دی، جنید خان دی، اظہر الدین خروټه دی، نور الله مظلوم، اغي ټول سلامونه کوي. او اصغر خان سے پختنه کړي دا کراچی نه دوی وی چې دوی دا فاونډیشن لکم وخت پیل کړي او کم پارټي سره تعلق لري؟ نو دوی دا پارټي سره تعلق نشته، هو عورت فاونډیشن دی وی چې دا کله نه جوړ شوی دی؟
جی، عورت فاونډیشن 1986 کې جوړ شوی و.
ها،
او اوس لخیره دا 38 کال شو، اور ماشاء اللہ ہم دغه سے کار کئی، او کو ساسو زم بارہ کی زیات سے معلومات پکاری، نو تاسو گوگل کا ولی شے تاسو بپا آرام ملاو شی یار معلومات زم بارہ کی
ډیر ښه. سایما منیر صاحب په اخر کې به زمونږ اوریدونکو کتونکو ته تاسو پیغام سوي.
بس زم پیغام خو صرف هم دغه دی چې پوزیټیو اوسئ گے، مثبت سوچ اپناو کے، مثبت سوچ زمونږ د خپل د مائنڈ د پیس اف مائنڈ چې دی دے دا پارا، مثبت سوچ ډیر ضروری دی، مثبت سوچ اساته معاشره به مثبت شي. جی
ډیر ښه، ډیر خپل پیغام مننه سایما منیر صاحب، تاسو سره خبرونه کې خبرو ډیر خوند کوکور موادان مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د پیښور نه د میلمنی سایما منیر سره خبرې کولې. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنی سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.